درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منو کول ریس خان کو زبرشنا غم خار یوزل به هم تاسو ټول تشرح غلاس پر ما د ول سم ټول گی جغرافیا مضمون د سلارم لوستا هله د چتا ستور قدر منو کول لیز کون کی بر اترو غ جوړ صحت مند او سیش یاد صحت چمه بم پتن وی تر نوز کون کو د چیز مراسته سو د ول سم ټول گی جغرافیا مضمون سلارم روز تینو هله د چ لخل زنا سره بل کتاب کتابچا کول منو ول ری تر سو کول سی د نن وزید لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر سر نوټ کین کول لیز کون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفحه له 20 نه پیل پاتې د 20 سپې پرې همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکي د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلې زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي. ولریز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازور د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغه په د هغه په جریان کې مرتبه سول برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ته د وسایلو سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل، چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینامو وکول شي د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویس د زراقونه روشانه کړی، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پر مخ راغلل. نو درنو ځکه کوم وخت دی چې تر دې دم پر تاسو په دیوان پوسیو او سړي چې برېښنا ساتو ویل کیږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساتو ویل کیږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلو ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړل، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول شول، نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات لرونکو له کبله څخه څناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سول، نو د دې څخه دا معلوم شول چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دي کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټ برېښنا ترلاسه کېدلی سي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي، یعنې څومره چې یې امکان شته په همغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده، چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارو کې ستر رول لوبولې دي. چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو زده کوونکو د دې تر څنګ موږ او تاسو د برېښنا له مهمو فابریکو څخه یوه فابریکه چې د هغه د جبل السراج د برېښنا فابریکې په نامه سره یادیږي چې دغه د جبل السراج فابریکه چې د سالنګ پر سند باندې جوړه شوې ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره ته رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره ته رسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یوه ثانیه کې له 10 متره مقعبه څخه دي چې د جبل السراج د سکاد جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې تر څنګ بل د سکا چې د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا بندي چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالی لري، یعنی اوږدوالی اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 15 متره یې پلنوالی دی، یعنی پراخوالی چې د دې د چک د سند 15 متره ته رسیږي. او درنو زده کوونکو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1416 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غویي میاشتې پر 15 پیل شوی دی چې د دې تر څنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسېدلی. دا بند چې دی درنو زده کوونکو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې پلنوالي موږ او تاسو ولوسته چې 15 متره پلنوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوالی سره پس شریکی جګوالی لري چې 20 متره بیا دی او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 10 متره مقابه په ثانیه کې درې توربینونه وهي چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې تر څنګ درمنځ د کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا بندې د پلی همري د برېښنا بند لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په یو سات کې 4800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وران شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپله درنځ کوونکو په 1360 هجري لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ شو چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې وروسته په 1416 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستاوي په یو سات کې جوړ شو چې د 9000 کیلو واټ ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستکاوی جوړ شوی چې 1420 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو بله دستکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لویو دستکاو له جملو څخه شمېرل کېږي هغه په خپله د کجکي د برېښنا بند. د کجکي د برېښنا بند د افغانستان یو له سترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د کجکي د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو له لویو او پرمختللو دستکاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتره شمال لویدیځ کې دی چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټه ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټه برېښنا دا تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپله د جوړولو کار یې په 1410 هجري لمریز کال کې پیل شو او تر 1410 هجري لمریز کال کې بشپړ شو چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي او د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه یې په یوه سات کې درې زر کیلو واټه برېښنا تولیدوي چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګا، سنگین او همدارنګه کجکي او مساکله ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان دغه دستګاه چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 15 کیلومتره واټن کې ده چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړه شوې ده. دغه دستګاه دوه توربینونه لري چې هر توربین یې د برېښنا د تولید اندازه یې په هر توربین کې په یوه سطح کې 1,000 زره ترسیږي چې دواړه کچیر سره یو ځای سي 2000 کیلو واټ برېښنا دی تولیدوي او یو له مهمو تربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن درنو ګلالي زکونکو په دغه چې دي کوم سندونه چې دي د دې تربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دی له منځ څخه تللي و خو دغه تربینونو چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه تربینونو چې کله له منځ څخه لاړ بیرته د جرمني زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول شول هم چې نن درنه زکونکو بل بند د همبله پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا ده چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتره واټن سره د درې لوی تربیتونو په توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي دغه پاپریکا چې په یو ساعت کې 2000 او ټوله په ټول چې د شپږ پېته زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې دغه د کوم جوړولو کار چې دی د خپل په 1401 هجري مریض کال کې پیل شو او په 1415 هجري مریض کال کې بشپړ شو او ګټې اخیستل ورڅخه پیل شول چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خوا څخه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې فعال ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال باندې دریشه د دې تر څنګه درمنه ګلاري زکونکو دغه پاپریکا چې د یو له مهمو لکه څلورونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا پاپریکا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمه بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې اوس هم درنه زکونکو د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برېښنا بند په حق لولو د نغولو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښ ورتیا یې په یو ساعت کې 300 کیلو واټ ته رسیږي او هم چې نوموړي بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنه زکونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مرابطاسې معمولا د ډبرو سکرو نفتو غاز له سوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو پاپریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی پاپریکا ده چې د مزار شریف لویدیس کې د 40 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برېښنا لاسته راوړل کیږي چې په یو سات کې شپږ زر کیلو واټ برېښنا تولیدوي او د طبیعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبوي دي موږ ویلې سو درنو زکونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړې ده د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلو واټونو کې او سلنه موږ تاسو سره کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري او هم چنان سلنه چې د 2.8 ده هم چنان د دې تر څنګ ننګرهار پلي همري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نوري حوزې ټولې پکې کې شامل دي نور نو درنو ځکه کوم کوم راستاس د نن ورځې لوستر هم دی ځای پر وسان د لوست لاترون کې برخې کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کوي لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده نو نو که درمنو ځکه کوم کوم راستاس د نن ورځې لوست هم دی ځای باندې پاتې شي وخت د لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدرمن او غلادی سکون کو ز پرشنا کوم پاری وزل په هم تاسو ټول ته شرغ واس پم د ولسم ټول کی جغرافیه من سم سلام لوستا هله د چ تاسو ټول قدرمن او غلادی سکون کی برادر او غجور صحت مند او سری د صحت چم په تنوی قدر من زکون کو د تل په سیر یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم. تاسو ټول پاره زده کوونکي باید د لوست پرکېدو څخه مخکې خپل د جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او په راتلونکو وختونو کې خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خوش او ګلالي زده کوونکو، نن ورځ موږ او ستاسو په څلورم لوست کې ډېره په زړه پورې او دلچسپه موضوع ده، ځکه نن ورځ به موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په هکله، همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هېواد کې قومي جوړښت، د دې تر څنګ کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکي د لوست پای پورې رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوش او ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ او تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، درنو زده کوونکو، د نفوسو نسبتي وده د یو هېواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کېږي، چې د خلکو د شمېرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کېږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هېواد باید بنسټیز ارقام او همدارنګه څېړنه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هېواد د اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هېواد کې یا هم د نړۍ په نورو هېوادونو کې یا هم زموږ په هېواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره اولس په دې هېواد کې ژوند کوي. د دې تر څنګ په دې ډول سره کولای شو چې د ډیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې تر څنګ نارینه وي، هغه کسان که چیرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي، او نور ارقام هر وخت د څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي، تر څو هغوی وکولی شي چې د هېواد د نفوس د شمېرنې په هکله بشپړ معلومات وکړي. او د دې تر څنګ پر مخ دا چې هېوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هېوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هېواد هم د یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولی دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمېرنه که چېرې موږ او تاسو وایو زموږ په هېواد کې په دقیق ډول سره نه ده سرته رسول شوې، خو مګر په 1958 مریز کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نېټه، د چونګاښ د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمېرنه سرته ورسېدل، نو کله چې دا پای ته ورسېدل، له دې سره سره دقیقه احصایه وانخیستل شوه، یعنې دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخیستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوای کولی چې د ټول هېواد د ټول سیمو احصایه واخلي، خو په 1958 مریز کال کې د احصایې له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې تر څنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هېواد افغانستان نفوس په 1958 هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د په 1900 هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمېرنه وسوله، نو د افغانستان د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنه اټکل شو. ارې دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کشه چې دغه عمودي کشه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500 2000 2500 3500 4000 4500 ان تر 5000 پر مرتاسته د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په باره کې، یعنی 5000 تنه کسان. اینن کچیر تاسو ته متوجه اوسئ په افقي خط کې مرتاسته نور شمیر نه راکړي، په هغه کې 0.00 راکړي دي، 0.15 همدارنګه د دې تر څنګه موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې تر 15 پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي. دغه څلور چې نوشته دي په لومړنۍ خط کې په لومړنۍ کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمېرنه ده، چې دغه شمېرنه په افغانستان کې تر 5000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1988 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپ بندي وسوله، نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر چې وو په افغانستان کې نیم زر تانه وو چې تر 500 زر پورې رسیدي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 500 میاشتې څخه به تر 9 میاشتې پورې وو د هغه شمیر چې وو 4 نیم زر پورې پورته شوو حتی تر 4 زر پورې یعنی تر 4 زر پورې او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه به تر 14 کلونو پورې عمر درلودې د هغه ماشومانو عمر چې د 19 کلونکو یا هم د هغه شمیرنه چې د 1400 کال کې تر 2 نیم زر پورې شوی وو اینن هم دغه 15 کلن ماشومان تر 19 کلونو پر کلنی پورې دغه ماشومان شمیرنه 2000 وو په هغه وخت کې نو دغه سی دغه چوکاټ مو تاسو ته ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایا معلومه نه سوه خو کله چې بیا په 1400 ونیویم کال کې دقیقه احصایا وسوله نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېدي همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400 البته د 1400 کال څخه بیا تر 1400 لمریز کلونو پورې د نفوس د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چې نن د ودې سلنه د انسانانو د پنځه کړنه چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3.3 و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.5 په 1450 کې 1.9 او په 1480 کال کې 2.05 و نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حق له معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په حق له معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق له معلومات ولولو خو دا که درنو زده کوونکو په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوه عمومي برخو باندې ولاړ دی یو د عمر له مخې څخه دی بل د جنس له مخې څخه عمر له مخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر څلوېښت شپېته کلنې پورې عام تر څلوېښت کلنې پورې انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس له مخې څخه یعنی ښځینه او نارینه دا دواړو ته په نظر په کتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نښه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویلی سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه قانون او داسې نورو له مخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریز کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمیرنه نه ده ترسره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو په 1400 مریز کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریز کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه شوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي ولسي او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سوله چې مخ پر ودې باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 3.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګه شپه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بود هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی وو خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکونکو د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% یې د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي بڼه درلود همدارنګه درنه او قدرمنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کومې احصایې چې سرشمیرنه چې وسمن نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو د دې تر څنګ درنو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دې شمه صفحې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال د پاپ افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نښه کړی دی چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړی دی. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشت قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دي. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. موږ تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بیلابیل کسان دي بیلابیل قومونه دي چې ژوند کوي خو په دې خاورې کې چې لومړني کسان میشت شوي دي هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کېږي. یعنی هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادېږي او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانیان وتلي مورخ خوریوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پاکتاکس په نامه سره یادې کړي دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنډي خو زیات خلک یې په ختیځ او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنې د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګه عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د یادولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کېږي چې ځینې نور قومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو قومونو په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په هکله که چیرې موږ تاسو ولولو نو افغانستان زموږ په هیواد افغانستان کې دننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې دي د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزې چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي چې مثبتې اغیزې چې دي درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا دي درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاسه څخه ورکول دي، د معزز تیشته ده یعنی د پخانو او ماهرو کسانو تیشته ده، همدارنګه منفی اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفی اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو ځکه کو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځنی عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت تلپ من
دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا نامے دستور دے نرستر کے تو رواما زرزری چپنا اے الکتورا لنگے آز زرزری چپنا اے الکتورا I'm